په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو په انفرادي او ډلهییز توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی عصمت څاروان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مخته په 14 کې درې تنه وشل شوې دي. د پاکستان سترې محکمې له صدر اعظم څخه د نواز شریف د لیرې کولو پر پریکړې بیا غور پیل کړ، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له مشرانو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته ځي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن چهارشنبه کرکټ بورډ ته نږدې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالان وایي چې په وژل شویو کې یو تن پولیس او دوه ملکیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ او د کابل امنیت قوماندانۍ د افغانستان کرکټ د نړیوال لوبغاړي د دروازې مخې ته چاودنه تاییدوي. د امنیت قوماندانۍ ویندوی بصیر مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فرد انتحار کننده که ملبس به واسکت انتحاری بوده و میخواست خود به محوطه کرکت بورد نزدیک بکند، این مورد شناسایی پلیس قرار میگیره و برش مجال داده نمیشه، خود انفجار میده.
د کرکت بورد ویان فرید هوتک آزادی رادیو تول چه چودنه د کرکت بورد در دروازه تنجده شوی خود تلفات و پاره معلومات دلری. دا چودنه دست محل وشوه چه پا کابل نریوال لوبغالی که د مسی عین کتلان و د بوساتون کو لوبدلو ترمن سیالی روانه و بوساتون کو پا وو مندو مسی عین کتلان و تماتی ورکه. تر دیورندی پا لمری مسابقه که کابل بازانو پشپش ویکیتونو آمونه هنگانو تا ماتی ورکه. د کابل پولیس وایي چې دولس تنه د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو په تور نیولې دي. له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دولس تنو د نیولو تر څنګ شپږ میله وسله هم ضبط کړې ده. د راپورونو له مخې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د خپل سرو وسلوالو په هوایي ډزو لږ تر لږه دیارلس تنه ټپیان شول. له جرمنی څخه اته تنه استل شوي افغانان نن چهارشنبه کابل ته ورسېدل. افغانستان ته د دغو اتو تنو تر لیږلو مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری نن چهارشنبه په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل دی وایي دا اته تنه له بایرن، هامبورګ او شمالي راین ویستفال یا ایالتونو څخه راټول شوي. دوی ټول له محبس څخه اخراج کړی شول. یوې په دې خاطر په توقیف ځای کې ساتل کېده چې لیږل کېږي به. اته واړه په جدي جرمونو محکوم شوي ول. د سشکال د می په یو دیرشمه په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې په زنبق څلور لارې کې له سترې موټر بمبې چاودنې وروسته جرمني خپل هیواد ته د افغانانو لیږل درولي وو. دا اته تنه د تېر کال له دسمبر میاشتې څخه چې جرمني د افغانانو بیرته ستنول پیل کړي دي شپږمه جوپه ده چې په الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته رسول کېږي. د پاکستان سترې محکمې نن چهارشنبه د هغې پریکړې د بیا څېړلو لپاره غونډه جوړه کړه چې پر اساس یې نواز شریف د فساد په تورونو له صدارته لیرې شو. نواز شریف د سترې محکمې د دې پریکړې خلاف دعوه اقامه کړې. د جولای په 28مه نېټه د پاکستان د سترې محکمې فیصلې نه یوازې له نواز شریف څخه د صدر اعظم چوکۍ واخیسته، بلکې نوموړی د پاکستان د پارلمان له غړیتوبه هم محروم کړ. د نواز شریف مدافع وکیل خواجه حارث د سترې محکمې د نن ورځې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د نواز شریف محاکمه عادلانه نه وه. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د روسیې سوچي ښار ته ځي. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف وایي چې ظریف به د روسیې له ولسمشر سره د سوریې د شخړې او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه وغږیږي. دا کتنه د سوریې د سولې د خبرو د شپږم پړاو تر پیلېدو یوه ورځ وړاندې کیږي. د سولې دا خبرې د روسیې، ایران او ترکیې په ملاتړ د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنګټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر دې زیات شي. د دې وزارت د ویاندې په خبره ریکس ټیلرسن هڅه کوي د دواړو اتومي قدرتونو ترمنځ اړیکې ښې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناویریت پرون په واشنګټن کې یوه کانفرنس ته وویل
The secretary believes that no further escalatory action.
دا وای د بهرنی چارو وزیر په دې باور دی چې په دې برخه کې بل داسې شدید اقدام ته اړتیا نشته. موږ د مخکې تګ لپاره هڅو کار کوو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د امریکا متحدو ایالتونو دوی اونۍ مخکې په سان فرانسیسکو ایالت کې د روسیې د یوې کنسولګرۍ او په واشنگټن او نیویارک کې د روسیې د دوو نورو اړوندو تجارتي مرکزونو د تړلو امر وکړ. تر دې مخکې روسیې په خپله خاوره کې د امریکا د ډیپلوماتیکو کارکوونکو د شمیر د کمولو امر کړی و. او عراقي چارواکي وایي یو روسی وګړی چې د داعش د جنګیالي په توګه یې فعالیت کوه او پرون په موسل ښار کې نیول شوی و د اعدام په سزا محکوم شو. چارواکي وایي دغه روسی وګړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له 2015 میلادي کال راهیسې د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد په جنګ بوخت و.
له اسمه څرونه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمیر مشرانو په انفرادي او ډلې زتوګه هڅه پیل کړې چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د حکومت پر مشرانو انتخاب کوي چې د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره د یو شخص په ټاکلو کې بی غوري کړې ده.
ریاست دارالانشا واقعا تعلل صورت گرفته. اگر حکومت دلیل نداره خدمت مردم باید برسونه.
د انتخابات چارو یو شمیر کارپوهان هم ده دا منی چې د انتخاباتي اصلاحاتو ورخ کې د ملي والدي حکومت مشرانو ډیر پڅ اقدام کړی او په کار ده چې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه پرې فشار نه زیات کړي.
سیاسي ګوندونه سیاسي جریانونه که عمل وکړي فشار راوړي دا به هدف پورې تاثیر ولري.
د سلسلې نړیواله کمیټه وایي د نامنیو د پیښو د زیاتوالي له کبله د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او د افغانستان په نورو سیمو کې محدود کړي دي.
ما د حال حاضر در ولایت شمال شرقي هیڅ فعالیت نداریم.
پنریوال موضوعات کې اوري چې د میانمار افغاني برما مشروي پراخینه ایالت کې د شخړو له کبله د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبل کې ګډون نه کوي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو او قمندانانو په انفرادي او ډلې زتوګه هڅه پیل کړې چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. له دې مخې د کندهار امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو یو شمیر مشران له خپلو کورنیو سره دې ولایت ته ورغلي او سوله ییز ژوند پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دا ډول راپورونه انتل رد کړي وو. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې اوري.
د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې طالبانو په انفرادي او ډله ییز ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې او د ځینو طالب مشرانو نه په پټه له ځینو هیوادونو سره خپل تماسونه زیات کړي او هڅه کوي چې په ځینو هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبان دا کار وروسته له هغې کوي چې په پاکستان کې یو شمېر طالب قمندانان په مرموز ډول ووژل شول. له بل لوري د امریکا نوې ستراتیژي د دوی د هیلو برخلاف راووتله او د بریکس کانفرنس په پریکړه لیک کې او له هغې که د سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو لخوا طالبان په رسمي ډول اطرح کړو په جندل شول. سرچینه وایي د دوی د معلوماتو لمخې ملایقو په قطر او ملا صدر ابراهيم بیا په چین او ترکیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د افغان حکومت دغه سرچینه وایي چې د نورو طالب قمندانانو نمونه دوی د امنیتي ستونزو لکبله نشي سرګندولای. د دې ترڅنګ یو شمېر نور طالب قمندانانو بیا په پټه د سولې علي شورا سره هم تماسونه نیولې دي. د معلوماتو په داسې وخت کې خبريږي چې سمو د مخ کې یو شمېر جګپوري طالب چارواکي لخپل کور نوی سره کندهار ته ورغلی او هلته اړولې دي. د سرچینې لخوا په ورکړل شوی معلوماتو کې ویل شوی چې دغه حالت پاکستان ورخطا کړي او هڅې پیل کړي چې د دې کار مخه ونیسي. پاکستان په چین، ترکیه، قزاقستان، قطر او ځینو نورو هیوادونو کې خپل ډیپلوماټانو ته ویلي چې د طالبانو د غوښتنلیکونو په اړه د جدي پلټنې وکړي او دغه هیوادونو ته د دوی د ورتګ مخه ونیسي. سرچینه وایي چې د پاکستان هلو ځلو ته په کتو افغان حکومت غواړي چې طالب مشران په خوندي ډول له پاکستانه ووزي. سرچینه وایي چې قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال افغان حکومت له قزاقستاني او ترکی چارواکو سره د دې مسلې په اړه هم خبرې کړې دي، خو سرچینې دا ونه ویل چې له دغه هیوادونو سره د دې مسلې په تړاو څه ډول خبرې شوي او افغان حکومت کومې غوښتنې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.
و امرته چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي د طالبانو یو شمېر مشرانو او قمندانانو په انفرادي او ډلې زتوګه هڅه پیل کړې چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. دا خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر داسې راپورونه راپورته شوي چې تاییدول ګران دي. د پاکستان لوري بیا په تېره بیا په وروستیو کې ضد و نقیض راپورونه ورکول کېږي. پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په وار وار دا موضوع رد کړې ده چې ګواکې په هیواد کې ترهګر او سخت دریځي پناهځایونه لري.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د اسره صلیب نړیواله کمیټه وایي د نام نو د پیښو د زیاتوالي له کبله د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم محدود کړي دي. دا وروسته له هغې چې تېره ورځ په مزار شریف کې د دې نړیوالې مرستندویه کمیټې یوه هسپانوي کارکوونکې یوه معلول په ډزو وژله. نور حالی د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د دوی و کارکوونکي وژل شوي دي. د دغه کمیټې ویان احمد رامین آیاز د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي پیښو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. د ده په خبره د یادې کمیټې د یوې کارکوونکي له وژل کېدو وروسته په بلخ او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې دغه کمیټې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
وروستیو پیښو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر کارونو ناوړه اثر کړی دی. د تېرې ورځې له پیښو وروسته دغه کمیټې تصمیم ونیوه چې په مزار شریف کې د ارتوپیډي د مرکز فعالیت وځنډوي. موږ اوس په شمال ختیځو ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه لرو او همدارنګه په اکثرو ولایتونو کې مو فعالیتونه په محدود ډول روان دي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه په جنگ کې لخکېلو ټول اړخونو غواړي چې د بشري بنسټونو فعالیتونو ته په درانه نظر وګوري او خوندیتوب ته هڅه وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو هسپانوي 18 کلن فیزیوتراپیست لورینا انرل د مزار شریف د فیزیوتراپی په مرکز کې د یو معلول افغان لخوا په ډزو ووژل شو. په خاطر دې هم د روان کال د فبروري په میاشت کې وسلوالو مخالفینو په جوزجان ولایت کې د یادو کمیټې شپږ کارکوونکي وژلي وو. د سره صلیب کمیټه د 2000 خزینه او نارینه کارکوونکو په لرلو سره چې سل بهرانیان دي له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې سیمه ییز چارواکي د سره صلیب د کمیټې وروستي تصمیم اندېښمن کړي او وایي چې د دغه کمیټې د فعالیتونو ځنډیدل به د خلکو ستونزې زیاتې کړي. د بدخشان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ سایره شکیب سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دغه کمیټه خپل فعالیتونه ودروي ډیری عام خلک به زیان وویني. په تیره هغه مظلوم او بېوزلي خلک چې تر اوسه په جنګ کې دي او د دغه کمیټې له خدمتونو یې ګټه اخیستې ده. دا اقدام به په روغتیایي او نورو برخو کې د خلکو پر ژوند ناوړه اغیزه وکړي ځکه چې دغه کمیټه د معلولینو او معیوبینو په برخه کې کار کوي.
مرمن سادات وای افغانان روغتیایي خدمتونو ته ضرورت لري. د دې یاد کمیټې له مسؤلینو وغوښتل چې په خپل تصمیم له سره غور وکړي او په شمالي ولایتونو کې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازی محمد عظیم قویاش په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو ټینګار کوي او په جنگ کې لخکېلو خوا غواړي چې د دغه کمیټې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره د یو شخص په ټاکلو کې بېغوري کوي یا بېغوري کړې. د دې کمیسیون مشر نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې له تېرو څو میاشتو راهیسې پرله پسې مکتوبونه ارګ ته استولي خو په دې برخه کې ارګ هیڅ اقدام نه دی کړی. هغه په دې کمیسیون کې د اصلاحاتو په برخه کې د نورو مسایلو په اړه هم شکایت پورته کړ او ویل که وضعیت داسې دوام وکړي نو ښایي چې انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي. محمد حدیث پردیسي نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي څلور میاشتې وړاندې د کمیسون د دارالانشا د مشرۍ لپاره د دریو کسانو نوملړ له شفافې ازموینې وروسته جمهوري ریاست ته استولی، خو تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. د دغه کمیسون مشر عبدالعزیز آریایی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د مشروعیت یوازینی بنسټ دی او دغه بنسټ ته بې‌پامي انتخابات تر پوښتنې لاندې راوستلی شي.
کمیسون شکایات انتخاباتي یګانه مرجع
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د مشروعیت یوازینی بنسټ دی. که په دغه کمیسون کې د اصلاحاتو په برخه کې هر ډول غفلت کیږي، خدای مکړه کولی شي انتخاباتي پروسې تر پوښتنې لاندې راولي. د دارالانشا د ریاست لپاره تعلل شوی که حکومت کوم دلیل لري خلکو ته دې ووایي، که نه ژر دې اقدام وکړي څو زموږ چارې وروسته پاتې نه شي. د ښاغلي آریایی په خبره په ولایتونو کې د دفترونو نه فعالول، په مالی او د ګمارنې په چارو کې نه استقلالیت، د اړوند بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د لازمو امکاناتو نه موجودیت نورې هغه لویې ستونزې دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ورسره مخامخ دی. نوموړی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او امنیتي بنسټونه هم د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونه کړي، ښایي انتخابات بیا وځنډیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه ښودلې وه چې اوسنی وضعیت ته په کتو د راتلونکي کال د سرطان په شپاړسمه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ناشونی ښکاري. دغه بنسټ همداراز ویلي و چې د امنیتي ستونزو سربیره په انتخاباتي بنسټونو کې نه همغږي او د حکومت ورو اقداماتو ته په کتو دا به ډېره منطقي نه وي چې معیاري انتخابات دې ترسره شي. له دې ټولو سره سره جمهوري ریاست بیا وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره وړ کس انتخاب کړي. خو دا چې حکومت اصلاحاتو تجمن نه دی دایدا بے بنسټه ده. د جمهور رئیس د وین مرسیال د واخان مینپال د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د شکایتو د کمیسون د دارالانشا د پټاکلو لپاره په وخت اقدام وست.
او دا چې دوی وایي چې ملي والی حکومت مشرتابه علاقه مندین لري اصلاحات تزمن په کمیسون کې
د څنګه اصلاحاتو ته د قطعه اشاره وستل تاسو چې کمی د کمیسون ایجاد او د اصلاحات اشاره وستل دې ته دوی پټاکلو د کمیسون د اصلاح اراده نه وای.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای کده انتخاباتو د اصلاحاتو په برخه کې بیا هم غفلت کیږي، نه یوازې بعد د انتخاباتو تر سره کېدل وسنی ستونزې حل کړي، بلکې د دې ویره هم شته چې خایي یو بل کړکیش ته هم لار هواره کړي.
د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان هم دا مني چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ډېر پڅ اقدام کړی. دوی وایي په کار د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو پر هغوی فشارونه زیات کړي. یو له دغو کارپوهانو هم د مدني ټولنې د شبکې یا اکسین اجرایوي رئیس جانداد سپینغر دی. د ازادي راډیو بل خبریال واصل وصال له هغه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ اندېښنې څومره پر ځای دي.
کومنګ ګورو افغانستان حکومت شروع نه کله چې اصلاحات ضرورو د اصلاحات نه وخت شروع کړو، بیا کمیسون د اصلاحات راغې پنځه میاشتې کار وکړو، یو طرحه جوړه کړه، هغه طرحه کاملي شوې وه، واقعا ډېره خطر هوا حکومت قصد هغه طرحه وغورځوله د پامه، او په کابینه کې یو قانون د انتخاباتو دوی جوړ کړ چې هغه قانون ډېر ناقصه دی. د حکومت کنټرول په انتخاباتي کمیسیونونو باندې مشروعیت ورکوي. داغه وروسته مونږ ولې چې دا د کمیشنرانو د غورایي پروسه څومره په غیر شفافه توګه په غیر معیاري او داسې مخکې لاړه چې د حکومت مستقیم لاس د کمیشنرانو په غوراوي کې. مونږ بیا د کمیسیون د دارالانشا په سر باندې کوم جنجال چې رامنځته شو په غیر قانوني توګه رئیس جمهور دارالانشا د حکومت د نفوذ لاندې تعین شو. همداسې وروسته د کمیسیونونو بې برنامګۍ ته ګورو چې ټول کارونه یې حکومت ته منتظر دي. په دې وروستیو کې د کمیسیون د حکومت نوی فرمان چې باید ټول کارکونکي د کمیسیون د اصلاحاتي ادارې چې یوې حکومتي اداره ده د هغې لارې نه استخدام پیدا کړي. همداسې د دوی د تدارکاتو په رابطه دا ټول ښایي چې حکومت په اصلاحاتو ته ژمن نه دی او تر څنګه غواړي چې په پروسه باندې کنټرول ولري، په اداراتو کنټرول ولري. دا طبیعي ده چې د کمیسیونونو په اصطلاح چغې غالمغال هم راپورته کوي او د دوه نارضایتي رامنځته کوي.
سپینغر صاحب که دا راته ووایي چې د شکایتونو کمیسیون ته اوس څه پکار دی چې حکومت اصلاحاتو ته وهڅوي؟
زه فکر کوم چې د کمیسیون د شکایاتو چې څه کولی شي دا دي چې صادقانه معلومات خلکو ته شریک کړي، دغه فکتونه چې دوی لاس کې لري چې په کومو دلایلو باندې حکومت د دوی اصلاحي پروګرامونو نه پرېږدي چې تطبیق شي، او که دا فشار وارد نکی کولای شي چې استعفا ورکړي، دغه مدني فشارونه دوی واردولای شي. خو زه ډیر امیدوار دیم چې که دغه سیاسي احزاب او جریانونه فعال شي او دوی لازم فشار راوړي په حکومت باندې، نو اثر به ولري. غیر د دنه د فکر کوم کمیسیونونو فشار، ځکه کمیسیونونه مخکې د کنټرول لاندې دي، د حکومت د نفوذ لاندې دي، ډیر اثر نشي کولای. سیاسي ګوندونه سیاسي جریانونه که عمل وکړي فشار راوړي، دا به هدف پورې تاثیر ولري.
بله، که په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رانشي او دغه کړکۍ چمداسې دوام وکړي او حکومت هم خپلو وعدو ته ژمن پاتې نشي، نو بالاخره پایله به څه وي؟ سپینغر صاحب،
تر ټولو لومړی پایله خو دا ده چې خلک به نور په دیموکراسۍ او په انتخاباتو سخت بې باوره شي. دویمه دا ده چې خپل د حکومت مشروعیت په ډېر د سوال لاندې راشي. همدا اوس ولسي جرګه د خپل قانوني دورې نه بهر کار کوي چې دغه مشروعیت د سوال لاندې دی. همداسې د حکومت مکلفیتونه، د حکومت صداقت خلکو ته، یو شفافې پروسې ته چې کوم تعهدات یې کړي، دا ټول به د سوال لاندې راشي. زه فکر کوم یو جدي سیاسي بې ثباتۍ سره به افغانستان مخامخ شي.
د مدني ټولنې د شبکې یا اکسن اجرایي رئیس جانداد سپینغارو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پکتیا د مرکز ګردیز محلن اوسیدونکي نن د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په توګه راغونډ شوي او پر حکومت یې انتقاد کوي چې له زورواکو د دوی د غصب شوو ځمکو په بیرته راګرځولو کې پاتې راغلي دي. داود تپان:
مظاهرچیان وویل په مهلن کې د دوی ځمکې بادشاه خان زدران په زور نیولې دي او په پرلپسې ډول یې حکومت او ولایتي ادارې ته غږ کړی چې د دوی ستونزې ته پاملرنه وکړي، خو په وینا یې چې د دوی غږ نه دی اورېدل شوی.
د بادشاه خان زدران د مهلن د علي خېلو منځ کې غصب کړی، ویالې په بند کړی، زر کور باندې اوبه درولې، سی اوبه تر غواړي، دهشتګر مې، طالب مې، داعش مې، والي ته ورغلی یو، کمانډان د امنیت ورغلی یو، امنیت مری رئیس ته ورغلی یو، د ټوله ته ورغلی، مګ دي غریب کام چا غږ نه اورېدلای.
نو پښته په بلن کې دا خار نه لاندې يم، یو پښځه يم چې ولاړم، دا د ممزکه شخصي غصب کړی ده، دا تمام کار می غصب کړی ده.
موږ ظلم کوي، موږ وایي، موږ ته وبونه راکوي، موږ خبر نه کیږي، دا کار په ټلیفونو کیږي، موږ سړیانم بندیان دي، دا مسلمانۍ نه.
دا دغه ځمکو مالکینو دا مول چې په حکومتي کچه د دوی غږ نه اورېدل کیږي، او برعکس د بادشاه خان زدران ملاتړي ډیر دي او داغه د زور لامل حکومت حق السکوت اختیار کړی دی. بادشاه خان زدران دا خبرې نه مني چې د دې د چات ځمکه په زور لاندې کړي وي، وای ټولې ځمکه یې اخیستې او خپل پلرنه دي، او برعکس تور پورې کوي چې د سیمې خلک غواړي طالبانو ته زمينه سازي وکړي. بادشاه خان زدران دام نه منی چې د دې شخصي زندانونه جوړ کړي وي، خو وایي چې که حکومت هر ډول فیصله وکړي دی به غاړه ورته کیږدي. د پکتیا والی ویاند عبدالله اسرت د خلکو خبرې او مظاهره تاییدوي، وایي چې د دې موضوع د بررسي لپاره پکتیا ولایتي ادارې هڅه کړې چې یو باصلاحیته هیئت وټاکي او ستونزې ته دایمي حل لار پیدا کړي.
یو حیات په ټاکل کېږي تر څو عمل ته د مځکو تثبیت وشي چې کومې مځکې په کوم شخص یا کوم قوم پورې تړاو لري، تر څو دغه د ستونزې اساسي حل ولټول شي. انشاءالله موږ په راتلونکو ورځو کې بشپړه هڅه کوو تر څو دغه ستونزې ته د پای ټکی کښېږدو.
د ځمکو دا لانجې په داسې مال راپورته کېږي چې تر دې وړاندې هم ډېر ځله د ځمکو پر سر لانجې رامنځته شوې او ټولې تر دې مهاله لا حله پاتې دي.
د ګردیز د مهلن د سیمې د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي د طالبانو یو شمېر مشرانو او قمندانانو په انفرادي او ډلهییزه توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. نن د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو دا موضوع له تاسو سره شریکه کړه. له د تاسو نظرونه مو هم واورېدل چې آیا که چیرې د طالبانو مشران د سولې له پروسې سره یو ځای شي، دا به په افغانستان کې د سولې او امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. د څو تنو نظرونه به واورو.
زما نظر خدا دا چې کله وسلوال طالبان مشران افغانستان ته راشي او د اصول فرسا کې ګډون وکړي یو دا به ډېر یو مثبت ګام وي د افغانستان د اصولي امنیت په لوري.
پروسه خو ډېره ښایسته پروسه ده، خدای دې کامیابه کړي. خو موږ په دې فکر کې وو داسې نه چې دا پروسې د کاسه نیمه کاسه بله راوځي، بله معامله پکې راونځي، دا خلک به راولي منځ ته، نور به پکې بله ډله را پیدا شي.
زه خو وایم وروره چې ډېر د افسوس ځای دی چې محترم او طالبان مشران ورونه او یا افغانستان، یعنی دا چې دوی نورو ملکو ته ځي، یا پاکستان یا مطلب سعودي عربستان، دا ټول مونږ ته یو شان دي. ولې زما د دېونه غوښتنه ده چې د خپل وطن ته نه راځي دلته، دا یعنې که د سولې ته زړه اول خو د خدای دوی ته هدایت وکړي چې سوله وکړي، سولې ته زړه نو راځي چې دلته خپل وطن دی، خپل ملک دی، دلته دې سوله وکړي، ولایتونه دي، دوی ته مطلب زمینه برابره ده، راځي چې څه کوي چې نورو ملکو ته ځي. نورو ملکونو کم در بدر کړو، همې دوی در بدر کړل، همې حکومت او ملکي خلک یې در بدر کړل، یا پاکستان یا ایران یا سعودي ته چرچې ته ځي، دوی ته ما یوه خبره ده چې راځي چې د خپل ملک ته دې راشي، دلته دې سوله وکړي، دلته دې خلکو سره خبرې.
دا استاسو څو نظرونه چې مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو له موږ سره او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره د سولې د پروسې په اړه شریک کړي وو. کور مو ودان موږ ته تل پیغامونه پرېږدي، البته د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د میانمار یا پخوانی برما د پخوانی برما مشر آنګ سان سوچوی پر اخین ایالت کې د شخړو له کبله د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون نه کوي. آنګ سان سوچ چې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې، په وروستیو کې په راخین ایالت کې د روهنګا مسلمانانو په وړاندې د شخړو د زیاتوالي له امله تر فشار لاندې ده. دا موضوع مې مخکې خپل همکار احمد شیبر سره چې تعقیب کړې ده وڅېړله، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د میانمار حکومت څه وایي چې ولې آنګ سان سوچ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون نه کوي.
د میانمار د ولسمشر د مانی ویان شاهیتی وویل چې یو ولت چې آنګ سان سوچی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه نه اخلي، دا دی چې په راخین کې تروریستي بریدونه کیږي او د هیواد واکمنه هڅه کوي چې په راخین ایالت کې وضعیت آرام شي. دوهم دلیل د دا یادوي چې په ځینو سیمو کې خلک د بغاوت هڅه کوي، نو د هغوی ځپل پکار دی. او درې ملت دا دی د په وینا چې دوی اوریدلی دي چې په ځینو ځایونو کې تروریستي بریدونه ممکن وشي، نو میانمار مجبور دی چې مخکې له مخکې ورته چمتو وي.
نړیوال فشارونه څه دي چې آنګ سان سوچی د ملګرو ملتونو له غونډې را وګرځوي؟
پر آنګ سان سوچی چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي هم ده، د یو شمېر اسلامي هیوادونو فشارونه دي. او د ملګرو ملتو د بشر حقونو د برخې مشر زید راد ال حسین تازه ویلي دي چې په روهینګیا کې وژل داسې مثال لري لکه په بشپړ ډول چې یو ټبر له منځه وړل کیږي. له همدې امله د ځینو په باور شي دا د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې برخه وانخلي، ځکه چې دا ویره ورسره ده چې تر فشار لاندې براشي.
مخکې تاسو د میانمار د ولسمشرۍ د مرنۍ د ویان جاهیتي څرګندونې واورېدې. جاهیتي د آنګ سان سوچی د ویان په صفت دا څرګندونې کړي.
آنګ سان سوچی خو د میانمار ولسمشر نه ده، دا د هیواد سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر ده، خو دې ته د جنوبي اسیا د دې هیواد د واکمنې په سترګه کتل کیږي. د همدې لپاره د ولسمشر ویان د دې په استازیتوب خبرې کوي.
د روهنګیا نږدې درې لکه اویا زره مسلمانان ګاونډي هیواد بنګله دېش ته په تیرو نږدې درې اونیو کې کډه شوي، په زوره ایستل شوي یا تښتېدلي دي. دا شخړې څرنګه پیل شوي دي؟
د اګست په 15مه د روهینګیا یوې ډلې د پولیسو پر پوستو حمله وکړه. تر دې وروسته د روهینګیا په سلګونو کسان ووژل شول او ګڼ کورونه وسوځېدل. حکومت د روهینګیا خلک ملامت کړل چې بریدونه یې کړي، خو په دې برخه کې چې کورونه چا سوځولي، د هغو خبریالانو په وینا چې سیمې ته تللي دي، هغوی په دې برخه کې شک څرګند کړی چې د روهینګیا خلکو د پخپلو کورونو ته پخپله اور ورته کړی وي. او د روهینګیا کوم خلک چې بنګله دېش ته کړه شوي دي، هغوی ویلي دي چې پوځانو له یوه سره پر دوی ډسې کولې.
له خپل همکار احمد شیبر نه مننه. او اوس به هم عصمت څاروان درته ووایي چې مرسیدس بنز څه ډول نوی موټر تولیدوي.
بنز کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن او هم په بیټرۍ کار وکړي. د بنز کمپنۍ به د جرمني د فرانکفورت په نندارتون کې دا موټر نندارې ته کښیږدي. تر اوسه پورې د دغه موټر د تخنیکي چارو او ټکنالوژۍ په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، او د بنز کمپنۍ وایي چې وروسته به په دې اړه معلومات خپاره کړي. بنز کمپنۍ چې مرکز یې د جرمني په شټوتګارت ښار کې دی وایي چې په دغه موټر کې د هایدروجن د سوځیدو لپاره یوه خاصه طریقه کارولې چې تر دې وړاندې ورڅخه کار نه و اخیستل شوی. د دې موټر بیټرۍ د ښارونو د لنډ سفر لپاره ده، خو له هایدروجن څخه په اوږدو سفرونو کې کار اخیستل کیږي. د بنز کمپنۍ اوس په دې موټر ایرو ډاینامیک ازمیښتونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په هسپانیا، سویډن او جرمني کې دا موټر د سانتیګراد په منفي 40 او مثبت 60 درجه او د غراس په باران او واورو کې تجربه کړی دی.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار سید سمیع عباس راغلی چې یو وخت یې مرسیدس بنز درلوده او ترې خوشاله هم ډېر وو. عباس صاحب ښه راغلاست.